دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو د سانو ستوري مسیدات د غرمه دولس په جسو د ازادي رادیو د خبری خبرونه د پدې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو نن د چهارشنبه ورځ د 1390 لمریز هجری کال د دلوی ولسم نیټه د نن د 2019 میلادي کال د جنوري د فبروري لښ په جمی سره برابر ده په دې خبرونه کې به رپورټونه ورسته درته درواورو اول به فریبا ظاهر د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبر نه وړاندې کړي
پاسال کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي په افغانستان کې یو سیاسي حالت در رسیدو لپاره خبري چټکی کړی دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسه او د ولسمشر پر انتخاباتو ټلیفوني خبري کړې دي او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ملت ته په وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي په افغانستان کې یو سیاسي حالت در رسیدو لپاره خبري چټکی کړی دي شغلی ترامپ د خبر د امریکا په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه
I have also accelerated our negotiations to reach
دی وی ما د غرس په افغانستان کې یو سیاسي حالت در رسیدو لپاره خپل خبري چټکی کړی مخالف لوري هم ډیر خوښته چې خبري ورسره وسی هغه ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسکر کم کړي شاوخوا سوار لزره امریکایي عسکر په افغانستان کې خدمت کوي چې د شغل ترامپ په خبره نه ستړي کېدونکې جګړه کړې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسه او د ولسمشر پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي ل ارګ څخه په یو خبرسوي خبر پاڼه کې د پومپیو له خولې راغلي چې ابهامات عمومي اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نه نیولای د ارګ خبر پاڼې نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات وو ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي زلمی خلیل زاد ترمنز د ترنګلتی اوازې خبرې سوي دي د ارګ خبر پاڼې زیاته کړه مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې تر ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکاري دوام وکړي خبر پاڼه کې همدارز راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې په داسې ورځ کوي چې په مسکو کې یو شمېر افغانان سیاستوال پرون طالب استازو سره په غونډه کې خبري وکړې او ټاکل شوی دی چې دا غونډه به نن هم دوام وکړي زموږ غلطه زده راډیووري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران حکومت افراطی رژیم وباله او یو ویل چې تهران به هیڅ کله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي شغلی ترامپ د خبري ملت ته خپل کلنۍ وینا کې وکړه چې د واشنگټن په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو له کانګرس خبره ده هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ایستلو په باب د خپل پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د یقیني کولو لپاره چې دا د په وینا مفسد دیکتاتور حکومت هیڅ کله اټومي وسلې پیدا نه کړي ما د ایران لاټومي تړون امریکا وایستله ترامپ ویل چې پر ایران به سابقې سخت بندیزونه ولګول که څه هم ایران سمدستي د ترامپ د کلنۍ وینا او انتقادونو په اړه خبرګون نه دی شوډلې خو په خوای ویل و چې اټومي وسلې نه جوړوي بلکې اټومي پروګرامي سولېز اهداف لري د اسرائیل صدر اعظم وايي دوی اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي به خبرې ورسره وکړي بنیامین نتنیاهو د سیشن په ورځ وویل هیواد به د جولان په لوړو کې د ایران لخوا د یوې جبهې د پرانستلو د هر ډول هڅو مخه ونیسي
I'll be going on February 21st again to Russia following my discussions with the
د ویل ولسمشر پوتین سره څو میاشتې مخکې په پاریس کې د خبرو او زموږ له ټلیفوني تماسونو وروسته زه به د فبروري په 21 نیټه روسیې ته ولاړسم اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې بریدونه زیات کړي او وايي هدف یې دغلته د ایران د ګټو له منځه وړل دي په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني د سه‌شنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداري ورکړ چې که پر سوریه برید وکړي د ایران له لوري د قاطع عکس العمل منتظر اوسي روسیه او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي بل خو د امریکا د عدلیه او کورنی امنیت وزارتونو په دې هواد کې د منځمهالو انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خبره کړې او ویلي دي چې هیڅ بهرنی هواد په دې انتخاباتو کې چې درې میاشتې مخکې تر سره سول لاسوهنه نه ده کړې. دواړو وزارتونو د سشنبې پر ورځ په یو ګډ اعلان کې ویل تر اوسه هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وشي کوم بهرنی هواد یا بهرنی استازی دي د انتخاباتو په نتیجه امنیت او خوندیتوب کې شکل وي. د امریکا د دواړو مجلسونو لپاره منځمهاله انتخابات د نوومبر په میاشت کې تر سره سول. او د امریکا څخه په یو بل خبر کې راغلی چې د غیوت ولس مشر ملت په خپل کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. شغلی ترامپ ویلی دی چې دی به دیوال جوړوي ځکه د خبره د دیوال په جوړولو به د ناقانونو کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول سوي. د امریکا ولسمشر تر دې مسایل ورهاخ و د امریکا اقتصادي پرمختګونه یاد کړل او ویل چې د په دوره کې څه باندې 15 میلیونه نوي دندې رامنځته سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته دا دویمه وینا وه. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوري د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې خبر سوئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان پر حالاتو پر خپل کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست په دې اړه خبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د سولې لپاره د هڅو زیاتې د افغانستان سولې ته نږدې کوي. د دې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی دی.
خب امیدواری ډیر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې دا په دې معنا ده چې
د شغلی فدا محمد نظری سره د مرکز مشپم دی خبرونه کې راوېدلای سي. په دې خبرونه کې به د ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړو او په هم دې خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
په عمومي ډول سره کومګ وایو نشئی مواد کوم مستقیم تاثیر دی وجود
تاسو د رادیو د زهرو کاروان پروګرام هر اونۍ په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق او د مخدره موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ بیگا کانګرس ته کلنی وینا وکړه. دا دوهم وار دی چې ډونالډ ترامپ د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دغه دودیزه وینا کوي چې د امریکا هر رئیس جمهور کانګرس ته ورځي او د حکومت پر وضعیت باندې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیگا پر ډیرو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې چې افغانستان هم پکې وو. ډونالډ ترامپ وویل چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره مثبت پرمختګ شوی دی. هغه ویل چې په افغانستان کې د سول لپاره پر موافقې د عسکرو پر کمولو او د تروریزم پر ضد پر مبارزه غور او خبري روان دي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست ویل دي چې په نړیواله کچه د افغانستان د سول لپاره د خبرو بحثونو او د هلو ځلو لزیاتې دو سره افغانستان سولې ته نږدې کیږي او سولې ته نږدې شوی دی. اسم همکار رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د امریکا د ولسمشر چې د افغانستان د سولې په اړه کومې څرګندونې کړې دي په افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره هیله زیاتې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل سولې اوږدمهاله پروسه ده او پسیمه ځو نړیواله کچه پر لپسې او همغږي هڅو ته اړتیا لري.
خوب امیدوارې ډیر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو. هیله من یو چې دا تلاشونه د خصي صادقانه دوام ولري تر څو چې موږ په سوله رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر ورځ ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل کورته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته پر رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور په افغانستان کې اکام کړي.
I have also
accelerated our negotiations
to دوی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړې. مخالف لورې هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کېدونکې جګړه وکړه، د هغوی لزړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګیو چې د دې اوګدې او خونړې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل لټولو ته دوام ورکړو.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې کړي. ښاغلی خلیلزاد وروستی وار په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ویې ویل چې تر بل هر وخت دا ځل خبرې ډېرې ګټورې وي. سولې ته د رسېدو لپاره د نوی ځوکونو وتل دي. بل خو یو شمیر افغان سیاستوال په مسکو کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا ولسمشر داسې وخت سولې ته د رسېدو په شرط له افغانستانه د امریکایي عسکرو د حضور د کموالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغزمن شمیر امریکایي سرتیرو د په اړه وړاندیز کړی وو. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې د منشي عرفان الله د خغلی ټرمپ د خبرو پاړه وای
ټرمپ وینا د سولې پاک لا اوځای پورې خو زمونږ غوښتنه ده چې نه پاوشي بلکې عملی ګامونه پورته شي او بل خصوص د افغانستان د خلکو او د حکومت په هماهنګي او په مشورې سره دوی د سولې پاک لا حلیزلی وکړي. نو زه امیدوارم چې نړیواله ټولنه او امریکا او زمونږ ګاونډي هیوادونه دوی هم په دې پروسه کې په صالحانه ډول افغانستان حکومت سره یو ځای شي او افغانستان سره په راستو کې همکاري وکړي.
مله فرشته جان د بده سال کې چې په مسکو کې د محل د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ خبري روانې دي او د ورځې تر وروستۍ بورې به د دغه ناستې پایلې هم له خلکو سره شریکې شي. بلې فرشته جان
مننه. افغان صاحب اوریدونکو یو موږ په ټول په تمه یو چې د مسکو د غونډې په ارتباط هم ساس خنورسن نوې معلومات ترلاسه کولای شو. ډیره مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار رحمت الله افغان خبري واوریدې د افغانستان ولسمشر بیګا له خبري اعلانو مدني فعالانو سره په یو مخامخ ناسته کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا پر تعهد باید شک ونسی. دغه ناسته چې د ټولو تلویزیون برابر کړی و په دې کې ولسمشر غنی وویل چې د جنوبي اسیا لپاره د ډونالد ټرمپ پالیسی د دې یو ښه نمونه ده چې امریکا د افغانستان سره اوږدمهاله تعهد لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په ابتدا کې خپل پلان داسې څرګند کړی دی چې غواړي له سوریې خپل ټول عسکر وباسي او په افغانستان کې د عسکرو شمیر کم کړي او په تدریج خپل اسکر وباسي. ترامپ بیګا دې خبرې ته هم اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې پر دې کار روان دی. خو د رپورټونو پر اساس ډونالد ترامپ د امریکا په سنا کې لښته لږه د دواړو ګوندونو تر فشار لاندې دی چې په افغانستان کې باید بیړه ونه کړي او همداراز په سوریه کې د امریکا د سنا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ هغه لایحه تصویب شو چې پکې ویل شوی و چې د القاعده ډله او د داعش او وسلوالو لا شکست نه دی خوړلی او د په بیړه د عسکرو ایستل به شایي خراب عواقب ولري. په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی فدا محمد نظری وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې له هرې ممکن لارې کار واخلي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او بالاخره خپل عسکر له افغانستانه وباسي. اسم همکار رحمت الله افغان د شاغلي نظری نظر اخیستی دی چې دی د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بیګنی وینا په اړه څه فکر کوي.
ترامپ اته د انتخابات په وخت کې هم کله چې انتخاباتي مبارزه کوله هم یې وعده کړې وه چې دی د افغانستان څخه خپل قواوی وباسي. دا د ستراتیژي ده، دی نه غواړي چې مصارف وکړي، دی نه غواړي چې په جنجالو کې وي، دی نه غواړي چې په داسې مسایلو کې هغه شتاسي چې د امریکا مستقیمې ګټې هلته وجود ونه لري. په دې خاطر د ده پروژه دا ده چې خپل عسکر بیرته هلته بوځي او سوله شروع کړي. سوله هیات یې شروع کړې ده، خلیلزاد کار کوي. البته په سوله کې موانع شته، لیکن کله چې امریکا وغواړي خپل عسکر وباسي یا کله چې امریکا وغواړي سوله وکړي، زه هیڅ خاص او غټ معنی دغه په مقابل کې نه وینم.
ترامپ دا یادونه هم کړی چې دا نه پوهیږي چې په افغانستان کې باید سوله راسي کرانسي. دلته دا خبره مبهم او ګونګه ده. دلته د ترامپ مطلب څه ده؟ د ډول سرګندونه
نو دا خو یو عادي خبر ده، سمه خبره ده چې کوشش کوي چې سوله راسي. اما دا چې سوله راځي که نه راځي، یا خصوصا هغه رقم سوله چې امریکا یې غواړي راځي که نه راځي، دا خو نو مشروط یوازې د امریکا په غوښتنه نه ده، په نورو پرابلمو هم اړه لري، خصوصا د افغانستان په داخلي پرابلم، د جمهور رئیس په موقف، زموږ د ګاونډیانو او د منطقې د هیوادونو په موقف، په ډیرو مسایلو اړه لري. دا اوس هم موږ وینو چې د سولې په مقابل کې ډول ډول پرابلمونه د تور پیدا کیږي. یو دغو پرابلمو څخه غټ د ډاکټر صاحب اشرف غنی وروستی موقف دی، یا مثلا د ګاونډیانو مداخلې لکه د مسکو کانفرانس یا سیمینار، دغه رقم خبرې د سولې دپاره پرابلماتیکې دي.
کومې لارې چارې دي چې کولای سي افغان حکومت، امریکا او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو سره همغږي کړي تر څو پورې افغانستان کې سوله راسي؟ هغه څه دي؟
په دې خو یوه خبره ډېره د طالبانو موقف دی چې طالبان په آینده کې څه رقم حکومت جوړوي، کدی وغواړي چې امارات جوړ شي، کدی وغواړي چې قدرت په ځان پورې منحصر کړي، کدی وغواړي د ډیموکراسي او د هیڅ ډول مثلا هغه څه چې دی د اتلس کاله د اور یا لاسته راوړنې بولي هغه په نظر کې ونه لري، یا هغه ته په سپکه سترګه وګوري، نو خلک تشویش لري چې بیرته به د نجیب د وخت او د مجاهدینو د وخت او د هغه حزب اسلامي او د هغه دورو خبرې تکرار شي. اما که طالبان نو کې موقف سم کې، امریکایان به ډېر سره خوشاله وي. زه فکر کوم چې د مسایلو زیاته کلید د طالبانو په لاس کې هم ده چې دوی څه رقم موقف او څه رقم موضع د سولې په باره کې نیسي، یا د افغانستان د آینده حکومت او حکومتداري په باره کې.
د افغانستان کې د سیاسي چارو د کتونکو فدا محمد نظری څرګندونې تاسې واورېدئ. اوریدونکو، په دې خبرونه کې وروسته نور رپورټونه هم درته لرو. خو اول اقتصادي خبرونه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مکرۍ د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونو ته
نړیوال بانک د افغانستان له مالی وزارت سره د 325 میلیون ډالر په لګښت تړون لاسلیک کړ. د دغه هیواد د مالی وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ پیو خبري ناشته کې وویل چې دغه لګښت به د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتو وړاندې کولو او د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې مصرف شي. نوموړي هیله مندي وښوده چې دغه تړون به وکړای شي له فقر سره په مبارزې، کارموندنې او د خلکو د اقتصادي ستونزې په هواري کې ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې د رسمي شمیرو له مخې له نیمایي زیات د افغانستان نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې وروسته به په کابل کې هم سره انګور تولیدېږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په شپږو ولسوالیو کې 215 بڼوالو باندې د تاکونو د جوړولو لپاره سیمنټي ستنې ویشلې دي. د هغه په خبره ډېر زر به د سره انګورو تاکونه چې د لومړي ځل لپاره له ترکیې راوردېږي وویشل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی په یو جریب ځمکه کې د یو تاک انګور د جوړولو لپاره 303 د سره انګورو نیالګي او 140 سیمنټي ستنې وویشل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1240 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د خبرونې د افغان بیسیم پر تاسو ته لښمیره باندې خپل پیغامونه راوستوي. موږ به په خبرونه کې ورسره درته خبر کړو. اوریدونکو احمد شکیب سادات یو پیغام راستولای دی لیکي د افغانستان د ملي اردو زموږ ویار او د افغانستان د ملا تیر دی. افغانان داسې سولنه سیس غملای چې د افغانستان ملي پاوز او ملي ارزښتونه پکښه معاملې سي. نور پیغامونه به ورسره ولولو. اول به ورسو یو نړیوالې مسلې ته. سالی محمد سالی دلته راسره په استودیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس د خپل حکومت د دې پریکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیې سره د وسلو د کنټرول له یوې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې ووزي. ډونالډ ټرمپ بیګا کانګرس ته په وینا کې چې تر ډیره پر کورنیو مسایلو د امریکا متمرکزه وه پر ایران هم انتقاد وکړ او په ایران کې رژیم یو افراطي رژیم وباله. ټرمپ پرون خپلې کلنی وینا کې په داسې حال کې پر دې مسایلو خبرې کړې چې اداري په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه پیل کړې ده. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهال انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت چوکۍ ګټلې دي. سالی محمد سالی به اوس نور دا معلومات راکړي چې د سالی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا وینا مهمه ګڼل سوې ده او که مهمه ګڼل سوې ده نو ولې مهمه ګڼل
بل ډیره مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وینا له څو اړخونو مهمه ګڼل کیږي. یو لکه تاسو چې اشاره وکړه چې سپینه ماڼۍ او په کانګرس کې ډیموکراتان په لانجه کې دي. د سپینه ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکې چې د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب سو چې 15 ورځې دوام وکړ. د وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله، سپینه ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب الاجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت اغیزمنو سو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي. کنه شایي د حکومت دغه برخې بیا وترل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې ولسمشر ټرمپ شایي د پاملي سطحه د استراري حالت د اعلان خبرداري ورکړي چې په مرسته د دیوال جوړولو لپاره خپل پلان عملي کړی سي. ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ د دغه حالت اعلان ونه کړ، خو ټینګار وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په تیره 2 دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو څخه هم و چې د پخپل وینا کې دې مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل کیږي چې د دغه اقتصادي پلانونو له کبله په امریکا کې د بیکاری سطح 4% کم شوې ده.
سالی دوام سوال بداوی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ایران په باب په خپل وینا کې د دې ترڅنګ چې د ایران رژیم یو افراطي رژیم بللی نورې څه ویلي؟
بله، د ایران د رژیم په اړه په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دا یو رادیکال یا افراطي رژیم دی او ژمنه وکړه چې تهران به هیڅکله هم د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نه سي. ولسمشر ټرمپ د 2015 د کال له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. د دغه تړون پر اساس له ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري سي چې په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. بل موضوع چې ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې ورته اشاره وکړه او تاسو هم یادونه وکړه، له روسیې سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا د وتلو پریکړه وه. ښاغلی ټرمپ ویلي چې موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی دی، خو روسیې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د ده په خبره دا مساله له کلونو راهیسې دغسې روانه وه. د یادولو وړ دی چې د امریکا متحده ایالتونو او روسیې دغه تړون په 1980 کال کې لاسلیک کړی و. سپینه ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته په بله ورځ ماسکاو هم ورته اعلان کړی دی.
د سالی محمد سالی رپورټ مارویت.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس په ورسو چې نن په کابل کې ورځپاڼو څه تبصرې کړې دي زما همکار حمید مومند ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملي ارمان ورځپاڼې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلې ده چې دا په 13 میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې له یو بل سره ویني او د افغانستان په روانو مسایلو خبرې کوي. ورځپاڼه لیکلې ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توتیخ کار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیری لاندې راشي. ویسا ورځپاڼې به لیکلی دی چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو 19 کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. ورځپاڼه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په سرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی دی چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدای شي او که د اختر د درې ورځني اوربند په څیر د ګډ راز او نیاز او زړه خوالي یو څو تیرېدونکې شیبې وي چې تش یادونه به یې پاتې وي. هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو 2 ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼه لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندوی نه بولي ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼه د مسکو د غونډې د ځینو برخوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼه هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلی ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبات جوړولو هڅه یې وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. ورځپاڼه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. ورځپاڼه له طالبانو غوښتنه کوي چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربه دا ثابته کړې ده چې د یو لوري قیامت هم بد پایلې لرلی شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، ساعت 12:00 وشت کېدی د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ورسره د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوو. تر دې ځای چې تاسو څومره مطالبه ورې دي لیدي دغه ټول سمش پر پانه باندې ستا، لطفا د ازادي رادیو په پانه ادرس په یاد ولري، ازادي رادیو ټکی کام، هلته سمش د فیسبوک او سمش د ټوئیټر او د انستګرام د پانه ادرسونه هم پیدا کولای سي او سمش سره ملګری کېدلای سي.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلټن د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده. خو څېړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
د اسمت څاروان رپورت مو واورید اوریدونکو او خبرونه ته ادامه ورکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
پرات خان د هلمند خلک کلی چې موږ د مسکو غونډه ته ډیر هلمند یو الادي سولو کړې. ب بل اوریدونکو فرید لفرالی کی د مسکو غونډه باید د سولې لپاره یو ابتدایي او داسې نور کانفرنسونه هم باید دایر سي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د مسکو غونډې ته خوشبینه يم ځکه د دې وړاندې هم دا ډول غونډو کومه ګټه نه ده لرلې. منیب الله زهین له خوست نه لیکلي موږ په افغانستان کې دایمي سوله او د پخلاینې ارمان لرو او هیله لرم چې ارمان مو پوره سي. اوریدونکو ستاسو پیغامونه ډیر مننه کوو. دا ستاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري لطفا تاسو یو پیغام څو واره مراستوي ځکه نبي اساس خپل پیغام وستل کېدلای سي او نه هم نور ته اجازه ورکوي چې خپل پیغام نه راوستوي. نو یو پیغام یو واری راستوي. ډیر زیات مننه. او اوس ورځو فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خبري چټکی کړې دي. شغل ترامپ د خبره د امریکا په وخت فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه ویل ک سول وځي په افغانستان کې خپل عسكر کم کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشری پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګ څخه په یو خبر پاڼه کې د پامپیو له خولې ویل شوی چې ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نیسي نیولی. د ارګ خبر پاڼه نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد ترمنځ د ترنګلتیا اوازې خبرې شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم وايي دوی اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي به خبري ورسره وکړي. بنیامین نتنیاهو وايي هیواد به د جولان په لوړو کې د ایران لخوا د وی جبهې ته پرانستلو د هر ډول هڅو مخه ونیسي. د امریکا د عدلی او کورنی امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمهاله انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خبره کړې ده او ویلي دي چې هیڅ بهرني هیواد په دې انتخاباتو کې چې درې میاشتې مخکې ترسره شول لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي د ایران حکومت افراطي رژیم دی او وايي چې تهران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ډونالد ترامپ ملت په خپل کلنۍ وینا کې دا ټینګار هم وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. دی وایي چې دیوال به جوړوي ځکه د خبره د دیوال په جوړولو به د ناقانونه کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول سي.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه څخه چې پر افغان بسیمه ته ساتل شمیره مرستولې پوهیدلی سم چې تاسو د مسکو د غونډې سره ډېره علاقه لري. راډیو اوري موږ په نن په خبرونه کې وروسته د مسکو پر غونډه تاسو ته چارت څه نوي معلومات لرو در سره شریک پکړو او که انټرنیټ لري نو زموږ په پاڼه ګوري ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورځو د زهرو کاروان ته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوردونکو زموږ سلامونه ونیکې هیله ومني. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشئی موادو سره د مبارزه وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې موسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 2 کیلوګرام نشه مواد او د نشه ګولې نیولې دي. د نیمروز ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 13 کیلوګرام امفيټامین یا شیشه، 1.5 کیلوګرام هیروئین او 3.5 زره ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. د نشه مواد په یو بار ورون کې موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت د ابریشم پور لارې له هواده د باندې قاچاق کړی. یا د دې چې د دې پیخې په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. له نشه مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د نشه موادو 15 قضیې چیرلی او تورن کسانې په جزا محکوم کړی دي. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې د نشه موادو یو ویش قاچاق کوونکی په مجازاتو محکوم کړل.
بیا فرده که محکوم شدن
هغه کسان چې په جزا محکوم شوی دي له دوی سره په مجموع کې 50 کیلوګرام هیروئین، 150 کیلوګرام تریاک، 390 کیلو ګرام چرس او 100 پاسه 18 کیلو ګرام ششانی ولسوی ده.
دا یادونه ورده چې تیرونی هم د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نه ویش قچاق کون کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولی بیا تر ولس کالو پوری په بند باندې محکوم کړی ول. په هلمند ولایت کې د ملي امنیت او پولیسو ګډو ځواکونو د نشي موادو یو کارخانه بي جوړه کړې ده. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د ملي امنیت او پولیسو په ګډو عملیاتو کې د نشي موادو د جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړې چې د طالبانو په سری قطې پورې اړه درلوده. د نشي موادو د جوړولو لدې کارخانې څخه 1500 کیلوګرامه مورفین او 411 لیټره کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته همالته ځای پر ځای وسوځول شول. او د نوې ورستې په خداده چې په کابل کې د نشي موادو شل تنه پرچون خرڅون کې ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل دا شل تنه چې د کابل خار په لسو بیلو بیلو حوزو کې نیول شوی د نشي موادو د ویشلو او خرڅولو شبکې غړي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو موده مخکې د کورنۍ چارو وزارت نمونه خپره کړي او له عامو خلکو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه.
مسکا هوتک وچې د نشې موادو په برخه کې دوه نوې مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو تاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي.
دوارو خواهو یو گرد تیم تا کلی چی لنشهی موادو سرا دو مبارزی وزارت ده انتقال پر پروسا کار وکری.
لارزگان بل راپور لرو او رو چی سک کال پاغ ولایت که دو ککنارو که پسلو که نه ویش کم شوایده.
یو خو ارزانی ده بل وچکالی ده.
دا چې نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي په دې اړه له ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه لرو.
څومره چې د نشه یي موادو کارول په کم عمر کې شروع شي هماغومره تاثیرات یې ډیر بد دي.
د عبدالحکیم په نوم یو معتاد وایي چې د خپل پلار لخوا په نشو اخته شو.
اوله مې کورنۍ له ډېره تاریخ سو ګورنه به په کور کې نه پرېښولم، پیسې نه راکولې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته خدای دا انصاف دی،
څه پیښه شوې ده؟ سمه خبره وکړه، څه خو هیڅ پوه نه شوم.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې لومړی مطلب تاسو پام را ګرځو. د ولسمشر محمد اشرف غنی د پرمان په اساس له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره تړل کیږي. د ولسمشر غنی په غو فرمان کې چې تازه صادر شوی راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشې موادو سره د موثره مبارزې او نشې موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې د اصلاحاتو راوستل دي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش آزادې راډیو ته وویل د کورنیو چارو او نشې موادو وزارتونو د دوو مهینتونو څخه جوړ شوی یو ګډ ټیم پر دې بهیر کار پیل کړی چې په نتیجه کې به یې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره وتړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ولسمشر غنی د تازه فرمان له مخې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کیږي. دولس مشرغنی په فرمان کې راغلی چې د دې پریکړې هدف له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې په سمه توګه د طرحو، پالیسیو او ستراتیژیو عملی کول، د قانون عملی کول، د نشې موادو د غوښتنې کمول، معتادینو ته د درملنې زمینه برابرول او بزګرانو ته د بدیلو کښتونو برابرول دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارتونو د چارواکو مشترک ټیم د کورنیو چارو له وزارت سره له نشې موادو سره د مبارزې وزارت تړل کېدو بهیر پیل کړی دی.
دوارو خواهو یو گرد تیم تاکلی چی لنشهی موادو سرا دو مبارزی وزارت ده انتقال پر پروسا کار وکری او ده دی وزارت هر برخه جلا جلا و سیدی. ده کورنی و چار وزارت پا کچا لنشهی موادو سرا دو مبارزی موینیت او ده پالیسی موینیت پا گرد کار کوی چی ده دی وزارت انتقال تا زمین برابرشی.
د ولسمشر په فرمان کې څلور وزارتونو او مرکزی احصایي ادارې ته وظیفه سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ټول مسولیتونه لکه د نشه یي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، بدیل معیشت او په دې برخه کې د ستراتیژي او پالیسۍ طرحې وڅېړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په 2004 میلادي کال کې جوړ شو چې له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې اړوندو وزارتونو ته د یو پالیسي جوړونکي وزارت په توګه کار کړی دی. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشا اعتمادي وایي که څه هم دې وزارت لکه څنګه چې مسؤلیت درلود هغومره کار نه دی کړی، خو دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مسلکي ظرفیت نشته.
ادغام وزارت داخله با وزارت مبارزه
د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وزارت یو ځای کول ګټه نه کوي، ځکه هغه پلانونه او ستراتیژي چې له نشه یي موادو سره د مبارزه وزارت درلودي د کورنیو چارو وزارت په هماغه اندازه خپل ظرفیت نشي لوړولی. سره له دې چې له نشه یي موادو سره د مبارزه په وزارت کې ستونزې موجودې وي، موږ له نشه یي موادو سره د مبارزه په نوم یو عالی کمیسیون لرو. دا کمیسیون 15 غړي لري چې باید ولسمشر اویا یو معاون مشرتوب وکړي، خو له بده مرغه هغوی تر اوسه پورې یو غونډه هم نه کړه.
دا مهال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په نوم یو معینیت عملا فعالیت کوي. دغه راز د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې هم د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په نوم اداره سته. د دې تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په وزارت کې هم دې ته ورته یو ریاست فعالیت کوي. ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې په مختلفو وزارتونو کې د ګڼو ریاستونو پر ځای د یو وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو مسولیتونو لپاره ځانګړي ریاستونه جوړ شي.
محمد ایاز ترنکو چې د کورنیو چارو له وزارت سره د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د یوځای کېدو په اړه یې راپور راوړو. اوس اروزګان ولایت ته ځو او هلته مو د کوکنارو د کښت له حاله خبرو. د اروزګان ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ریاست خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په 29% کم شوی دی. دغه ریاست وایي چې د تاریاکو د کښت د کموالي علتونه بزګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښت دی، خو د دې ولایت بزګر بیا دا خبره نه مني او د کوکنارو د کښت د کموالي اصلي لاملونه وچکالي او د تاریاکو ارزانی بولي. په دې اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اورو.
په روزګان کې د نشه توکو پر ضد د مبارزې اداره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 90% راکم شوی. د یادې ادارې مشر جمعه خان بشری ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کښت د کمیدو لاملونه کروندګرو ته عامه پوهاوی او بدیل کښتونه دي چې په دغه ولایت کې کروندګر اړ کړي څو له کوکنارو لاس واخلي. نوموړی وایي پلان لري او هڅې پیل کړي چې په دغه ولایت کې نور هم د کوکنارو کښت راکم کړي.
سږ کال د 90% د روزګان په ولایت کې د نشه یي توکو په کښت کې کمښت راغلی. د دې اصلي عمل دا دی چې یو خو خلکو ته صحیح ذهنیت ورکړل شوی دی، په بله برخه کې معیشتي بدیل هم په زیاته پیمانه د کلو د پراختیا د خوا څخه هغه برنامې چې پیاده شوي مثبت ثابت شوي دي. د زراعت د وزارت د خوا څخه برنامې چې فوسن پر لارې لوېدلې دي اکثره ګټه ورکړي خلکو ته، ځکه باغداري ته خلکو مخه کړې ده. د خلکو لپاره د تجارت زمینی مساعد شي دولت د خوا څخه او امانګي په خپل اداراتو کې زیاته سه. دا خپل هغه عوامل دي چې نشه یي توکي کال په کال کمیږي.
که څه هم مسولین په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت کمی د ځان لپاره لسته راوړنې بولي، خو کروندګر بیا دا خبرې ردوي. محب الله چې د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو سیمو اوسېدونکي دي او اوس په خپله ځمکه کې په کار بوخت دي، وایي سږ کال یې په خپله ځمکه غنم کرلي. څلوېښت کلن محب الله چې 1.5 کاله کېږي بزګري کوي، وایي سږ کال یې ځکه په خپله ځمکه غنم کرلي چې وچکالي ده.
زما نوم محب الله دی، وظیفه مې دغه بزګري ده. وچکالي ده نېښې والله غمې اوبه هم سره کمې دي. ماس یو لږ غنم وکړي بشینس.
50 کلن بسم الله بیا د ترینکوټ ښار اړوند چرمګر سیمې اوسېدونکي دي او ده هم سږ کال په خپله ځمکه غنم کرلي دي. د وای په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د کمیدو بل لامل د وچکالی تر څنګ د تاریاکو ارزانی ده.
دغه غنم د کښتونه کو به ډیر کم دي، یعنی دوی سی خو به کم دي تر پخوا. یو خو ارزانی ده چې قیمت نه لري،
بل وچکالی ده یعنی چندان یه گاته نده کرده بیشی دیر تاوانیان سمور یعنی کرلی مو گاته ما نده خوره لی
داغا بزگران وای دولت روس پوری ورسره هیس دول کمک هم ندی کردی او نه یه هم ارتاما پو هوای ور کردی دی وای کچیر دولت ورته ده کوکنارو بدیل کشت پیدا کردی نه هیس کل با هم پخپل ازمکو کوکنار ونه کردی
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي
درنو اردوونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان اونې خبرونه ته غوښیاست چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدل شي اوس به د انسان پر هډوکو باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه معلومات ترکړو طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د ژوند طرز داسې دی چې وجود ته ځینې ضروري مواد لکه کلسیم او ویټامینونه نه رسیږي له همدې امله معتاد ته د هډوکو بیلابیل ناروغۍ پیدا کیږي دا چې نشه ولې انسان ته د هډوکو ناروغۍ پیدا کوي په تیره بیا د ماشومانو پر هډوکو څومره ناوړه اغیز لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له یو متخصص ډاکټر عبدالباری رحیمی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان هډوکو ته څه ډول زیانونه رسوي
په عمومي ډول سره که موږ ووایو نشه یي مواد کوم مستقیم تاثیر د وجود په هډوکو باندې نه لري خو یوه خبره ده چې د هیروین یوه نوه چې په نوم د خاکستری هیروین یادیږي هغه څه مستقیم تاثیر په اړوکو باندې لري یعنی په دې معنا چې د اړوکو د درد سبب کیږي نشه یي موادو کاروونکي چې کله ستن را اخلي او ځان ته چې زرقې د هغې له لارې میکروب دننه کیږي دغه میکروب اړوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اړوکې میکروبي کیږي دا یو آنی تاثیر بل دغه خلک چون للمر لری پات کیږي سیورو کې ژوند کوي د دوی د وجود پوستکی پاک نه دی د لمر وړانګو سره دوی نه مخامخ کیږي نو د لمر لوړانګو سره نه مخامخ کیدا د دوی په وجود کې د یو وټامین د کمښت سبب کیږي چې هغه ته مونږ وټامین ډي وایو لړ مهاله تاثیرات د اړوکو درد د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات یا وروستني تاثیرات دا دي چې اړوکې ورستیږي نرمیږي او ضعیفه کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي او بل د دوی د اړوکو د اوږدوالی کمیږي تاسو به لیدلې ډیر نشه یي موادو کاروونکي کړوپ رواني په لارې چې دا خپله د دوی د اړوکې د ورستېدو او د کړوپېدو له کبله دوی کې یو سوی شکل پیدا کیږي چې هغوی ته مونږ کیفوزس وایو نو د ویټامین ډي دوامدار کمښت د دوی د اړوکو او د بندونو د یو ډیر ناوړه درد سبب کیږي د نشه یي موادو کاروونکي چې کله دوی نشه یي مواد پرېږدي نو یوازنی شی نه چې ګیلمن یې هغه د اړوکو درد او د بندو درد ده چې دا د همدغه ویټامین چې موږ یاد کړو ویټامین ډي د دې کمښت له روی دوی ته پیدا کیږي او بل دوی کې د بندونو درد ځکه رامنځته کیږي چې دوی په یو وضعیت کې عموما یو چیرې د سیوري لاندې ناستي په هماغه حالت کې دوی بند دوامداره پاتې کیږي دا د بند نه حرکت د خپل د بند د حرکت د کموالی او د بند د شخوالی سبب کیږي تا وروسته مریض بند حرکت ورکوي په نتیجه کې یو درد د مریض ته پیدا کیږي ځکه هلته بند نیول سوی حرکت اجازه نه لري نو دغه دردونه په دې مریضانو کې چې پیدا کیږي یو غټ تاثیر د ویټامین ډي کمښت او د ویټامین ډي له رویه د کلسیم راوتل د اړوکو نه او د اړوکې ورستېدا
نشه ولې پر اړوکو ناوړه اغېز لري
نشه یي مواد چې کله د خلک کاروي دوی عموما قبضي د قبضیت لرویه دوی اشتها نه لري بل دا خلک کافی غذایی موادو ته لاسرسی نه لري کافی غذایی موادو کې یو پاغی کې کلسیم ده او کلسیم د هډوکو 99% برخه جوړي نو چې کله یې کلسیم را وانخیسته دوی په وجود کې کلسیم را کمیږي. په نتیجه کې مونږ په وجود کې د دې لپاره د معاوضې یوه لاره لرو. وجود داسې یو مواد ترشو کوي تر څو چې د وجود کلسیم را پوره کړي. هغه چې له هر ځای یې نو د هډوکو کلسیم یو ښه ذخیره ګاه دی وجود کلسیم ته ده. دغه خلک چې کافي کلسیم یې د خولې له لارې وانخیسته وجود د وینې په دوران کې کلسیم ته ضرورت لري، ځکه که کلسیم را کمیږي په کس کې اختلاج را پیدا کیږي. د دې د معاوضې لپاره په وجود کې یو سیستم ده په نوم د پی ټی ایچ هورمون. دا پی ټی ایچ هورمون د پارا تایراید غده چې په غاړه کې موقعیت لري له دې نه افرازیږي. د دې تاثیر څه شی ده؟ چې د هډوکو نه کلسیم را وباسي. چې کله یې له هډوکو نه کلسیم را وویست هډوکي ورستیږي، نرمیږي، په نتیجه د یو عادي ضربې سره ماتیږي. که چیرې دوی کلسیم واخلي دا د پی ټی ایچ افرازېده یا ازادېده په وجود کې راکمیږي او دغه ناوړه تاثیر یې په هډوکي باندې نه وي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
تر څو پورې چې دا خلک له نشیي موادو لاس وانخلي، تر څو پورې چې په دې ناوړه عادت باندې اخته یي، دا به دوی له ژوند سره تړلی شي. چې د نشیي موادو کاروونکي خلک نشهی مواد پریگدی، نو پس لاغینه دوی باید کافی غذایی مواد واخلی ترچو چه دوی دی وجود اغا خالی زخیره گاوی دی ویتامین دی، دی کلسیم، دی فاسفورس او دی نور و ضروری مواد و چه کم دی هردو که جوڑخت که رول لری ترچو چه دی اغوی زخیره گا پورسی دی دوی پوستکی دی المر لورانگو سر مخامخ سی ترچو چه دی المر دورانگو دی تاثیر لروی دی دوی پا وجود که دی ویتامین دی اغا موازنه و اندازه پورسی، پس لاغینه دی دوی پا وجود که دی نشهی مواد و دغه بد تاثیرات چرا منسته شوی و اغا که دی سر منزل عرشی، اما دا تاثیرات که دی شی ترشپگو میاشت و پوری دی دوی پا وجود که پاتی.
با کم عمر که نشه دی انسان پر هردوکو بندی دیر ناول آغیزی لی؟
څومره چې د نشهیي موادو کارول په کم عمر کې شروع شي هماغومره تاثیرات یې ډیر بد دي، ځکه په کم عمر کې هډوکی د ودې په حالت کې، نو که چیرې د ودې په حالت کې هډوکي ته هغه ضروري مواد نه رسیږي په نتیجه کې هډوکي لنډ پاتې کیږي او بل هډوکي کږیږي، سوی شکل پکې رامنځته کیږي. نو څومره چې په کم عمر کې شروع شي هماغومره د نشهیي موادو تاثیرات په آینده کې ډیر ناوړه.
نشه د مور په نس کې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
که چیرې مور امیدواره ای او نشهیي مواد کاره ای، دی دوی ماشومان به کم وزن، سرونه به ډیر واړه ای، دماغی وضعیت دی ماشوم ډیر وروسته پاته ای، لکه یو لس کلن ماشوم به ای خو عقل به دی یو درې کلن ماشوم سره برابر نه ای، او سوی شکل دی امدی ویتامین دی د کمښت لروی هم کیدای سي په ماشوم کې رامنځته سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د خبرونې په دې لړ کې د خاطرې نوبت را رسیدلې ده. عبدالحکیم د کندهار ولایت د ارغنداو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې پلار یې تاریاکي و، نو ده هم نشه له تاریاکو څخه پیل کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې کله یې واده وکړ نو نشه یې پرېښوده، خو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته شو. دا چې عبدالحکیم ولې بیرته نشو ته مخه کړه او اوس له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتین سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم عبدالحکیم دی، د عبدالکریم زی یم، د باباس او د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما پلار و تاریخ څخه ول هلته ما پلار بول ډېر ښه خوند کوي، هبره ما هم را واخیستله برې مې ورځ بس کوله، ما ته هم ښه خوند راکوي. شروع مې کړله بلا دوې درې شپې مې وس کول، دا بله شپه چې مې نه وس کول چې پرېوتم هغه مې بدن دردونه شروع کړل، هبه لاره ولاړ شم بیا مې پسې وس کول، هچې خلاص و بره ورلم خپلې میرې ته ورلم. ما ورته تاریخ راکی ولسه پکې ما لته زمش په د دکان په غلطه بل سړی دی هغه را سغواړی هغه ما خپل اس کوله اوله دغه سم سیس کوله تاریخ مې نه میاش چې وس کوله اوبره دغه دکان زمش څه وخت بیا ولر د بابا صاحب پر درایم دکان شروع کی اخوری مم تاریخ کوله اس کوله بارز ما اکا یو عمل سړی راوستي په دکان کې کارګر کی هزه بره دغه سر پر یو نختاسو بره تاریخ را سپاتس بل بیا مې اکا دی کوزدار وکړه و دیر وکړي بره ما فدا و د په وخت کې مې د نشه پرې شول دغه وته میاشې مې پرې شول بره قرار بیرته د داس دندوالانو سره په کوټو کې کښېنستم هغه به د نشه کول بره بیرته زور سره پختاسو اوله مې کورنۍ له ډېره ته تریخ سو ورونه به په کور کې نه پرېښولم پیسې یې نه راکولې ولته نور چې د هر شي دپاره یې غواړې مګر د نشې دپاره یې واغونې یې نه راکول دلته مې ورور راته وویل په دغه هسپتال کې به دې داخل کړم تداوی به دې در وکړي ول بیا خو به نشه نه کوې ما ولیانې لمنځونه کوو په لمنځو یې راوستلې چې نشه کوي د هغو ځوانانو ته دغه پیغام دی چې باید دا نشه ونه کړي ډېر تکلیف ډېر عذاب لري
دا زادې رادیو درنو اردوونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسې لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر ماخام محل کور ته راځي او خپل میرمن ګلالۍ لټوي ترڅ لټون ورسته ګلالۍ د کور په یو تیار کوټه کې پیدا کوي کله چې بشیر کوټه ته ورزي نو ګوري چې ګلالۍ ژاړي دا چې ګلالۍ ولې ژاړي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډراما کې واورو چې زمونږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
ګلالۍ وا ګلالۍ چیرې
دا دې دلته په کوټه کې یې ما
دی تور شپه کې ولې واسې په کوټه کې ناشې څراغ دی ولې نه دی لګولې
ستا کور اسی هم ماته تیار دی څراغ څه ګټلې دی
ولې خدای دې خیر کی ولې ژاړې
ته خدای دې انصاف دی
څه پیښه شوې ده سمه خبره وکړه څه خو هیڅ پوه نشوم
ته خدای دې زما ګناه ده چې خدای اولاد نه راکوي
ولې بستا ګناه وی دا خبره بیا کوم را پیدا شو
مردی هر اوراس پیغورا کوي وای ستا بخت تور دی وای ولی اولاد نه پیدا کوي ستا للا سبز ما زوی میراث شي خو ستره ته وایا زه خوره کی څه کولای شم
خیر دی مور می سپین سره خزه ده یو خبره وکړم ما پسې درزا
کدا خبره یو اوراس وی زه به اوس غمم کم یا شوی پروا نه لدی ک کال هم به پروا نه لدی زما خور اوراس هم ده حال دی
مور می آره ورځ نه درته وای آسی وړه خبره دې ځانتلو یا کړې ده
یوازې دې مور نه ده د کور نور غړي هم دې بیا ولادې پیغور راکوي زه څوک ما اوس نو به خلی و نه کړم
خیر دې صبر وکړه دا سه خبره په هر کور کې وي
نه نور صبر نشم کولای اوس ته نږدې دې چې دې ډیرو پیغورونو له لاسه می زاره اوچوي وسړیا خدای به کوي ته به کوي یو چاره وکه
زه څه چاره وکم خوځي که زما په وسه وای په خوا به مې لا چاره کړې وای ته فکر کوي چې زما اولاد نه دی خو
ما ویل ان کې دې چې ته یو مشکل ولري که یو لري ته هم ځان ډاکټر ته ورکړه کې ګوندي خدای چې علاج دی وشي
دا خبره هم سمه ده سبا ډاکټر ته ورځم اوس دین اوخ کې پاکه کا نوره مجاړه الا افرین شاباش
سمه ده
نا داسې نه کیږي وخاندا نو آفرین وخاندا
رازا
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه رازه دلته پر دغه چوکۍ کېنه
سمه ده ډاکټر صاحب دا دې کېنه سمه
څنګه شو ماینا دې وکړل
هو مې کړل
ته راکه
ها دا دې ډاکټر صاحب واخله
ته ودرېږه چې زه وګورم کومه نشه خو به نه کوي
ډاکټر صاحب دا پوښتنه دې ولې وکړه
دا پوښتنه ستاله ناروغي سره ډېر اړه لري
عجیب ده نشه له بیا اولادې سره څه اړه لري
ګور اورور کیا باید دې ډاکټر ټول پښتنو ته جواب وایي که کومه خبره دې پټه کړه ناروغي دې نه معلومیږي، او چې ناروغي دې معلومه نشوه علاج هم نه کیږي.
چې داسې ده نو زام درته وایم.
خبره داسې ده چې زه 15 کاله کیږي چرس کوم او ښه ډیر کوم.
بس 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 پوه شوم، همدا د چرسو نشه ده چې ستا اولاد نه کیږي.
څه شی؟
د چرسو له خاطره مې اولاد نه کیږي؟
هو، چرس ډیره خطرناکه نشه ده، ډیرې ناروغۍ ځینې پیدا کیږي چې یوه هم بې اولادي ده.
نو ډاکټر صاحب علاج مې نه کیږي؟
علاج دې کیږي، خو یو شرط لري.
څنګه شرط؟
شرط دا دی چې باید اول نشه پرېږدي.
ډاکټر صاحب زه دې وارخطا کړم، ما چې ویل څومره سخت شرط به وي. دا خو نو څه خبره نه ده، بس سر لمدا نن څخه نور چرس نه څکم.
دومره اسانه کار هم نه دی.
ولې اسانه کار نه دی؟
ته باید اول د نشې علاج وکړې. کله چې د نشې علاج وشو بیا به دې له خیره سره د بې اولادۍ علاج وکړي.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب.
چې داسې ده نو زه به هم د شفاخانې پته درته ولیکم. شفاخانې کې یوازې د معتادینو علاج کیږي. ها دا دې واخله، دا یې پته ده، هلته ځان بستري کړه.
کور دې ودان ډاکټر صاحب، همدا اوس دستي ورځم.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه پرمو په لوی او مهربانه خدای سپارو.